درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بی برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللې دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ترامپ حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لسته نمره شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر و. چیلنجرز بنگلور د 209,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې ویس بل اوریدونکو لرو ځان
معرفي کوي آزادي راډیو ده. ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د ورستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو. آی سی سی یا د جرمونو نړیوالې محکمې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادر کړ. په دې اړه مو شاید په تیرو اته څلويش ساعتونو کې ډیر څاوري دي لیوي او ډیر تبصرې په ټولنیزو شبکو کې هم شوې دي. ډیر خلک نه پوهیږي چې لدی تبصرو البته ماته د سشکاري چې آی سی سی شي ده چیرته ده، چا جوړه کړې ده. نو زموږ د دې خبرونې میلمه سره په دې موضوع اول خبرې کومه. د خبرونې میلمه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد، پوهنې استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خدمت کوم.
کوروادان استاد، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، کلمړی د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه لاند معلومات ورکړي. څنګه محکمه ده، چا جوړه کړې ده؟
سلام، جنایي نړیواله محکمه یا آی سی سی یو نړیواله محکمه ده چې د ټولې نړۍ په سطح کار کوي. یو مستقله محکمه ده، دا مستقله د لپاره وان چې د ملګرو ملتو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ فعالیت نه کوي، بلکې مستقل ډول فعالیت لري. دغه محکمه د روم د منشور په اساس په 1999 کې تصویب شو. عملا خپل کار په 2002 کال کې شروع کړ. یو سلو څلیرست هیوادونه د نړۍ د دې محکمې غړیتوب لري، چې افغانستان هم یو له دغه هیوادونه ده چې په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه دوه مرحله ای محکمه ده، یعنی هم ابتدایي محکمه لري او هم استیناف یا اپیل محکمه لري. همدارنګه یو څارنګوال لري او د څارنګوال دفتر لري، دارالانشا لري او څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي چې عبارت دي د جنګي جنایتونو نه، بشري ضد جرمونو نه، وژنه یا جینوسایډ او د دولت پر ضد تجاوز. دا څلور جرمونه د خپل منشور له مخې تعقیبوي او اکثرا هدف لوی جنایتکاران په نړیوال سطح ده او همدارنګه د دولتونو مشران او رهبران. دا یې هدف وي، یعنی په ټوله کې په خلاصه ډول دغه محکمه دغه صلاحیتونه واکونه او دغه جوړښت.
بله صاحب، تاسو ویل چې مستقله محکمه ده او له ملګرو ملتو سره معاړه نه لري، نو شاید زموږ اوریدونکو ته دا پوښتنې پیدا شي چې د دې تمویلون کې څوک دي، کوم هیوادونه ورسره مرسته کوي؟
با اول قدم خپل غړي هیوادونه او همدارنګه نړۍ دا طلب نړیوال نور سازمانونه خیر اشخاص، اما اصلي تمویل کوونکي غړي هیوادونه دي.
بله، تاسو ول چې یو څلو څلرویش هیوادونه غړي دي، یعنی لدې داسې معلومیږي چې لا هم ډېر هیوادونه شته چې د دې محکمې غړیتوب نه لري.
دقیقا تاسو پیږئ چې په ملګرو ملتو کې 193 هیوادونه غړیتوب لري او په ټوله نړۍ کې 199 هیوادونه پیژندل کېږي، یعنی شپږ هیوادونه داسې هیوادونه چې د ملګرو ملتو غړیتوب هم نه لري. په دې اساس سمه ده چې تقریبا نشت دې وادونه چې ملګرو ملتو غړیتوب لري د دې محکمې غړیتوب نه لري.
بله استاد، د محکمې د فیصلو یا حکمونو اجرایی صلاحیت څنګه دی؟ آیا اجرایی صلاحیت هم لري او کنه؟
کاملا د منشور له مخې کله چې دغه محکمه یوه پرېکړه کوي، غړي هیوادونه په اول قدم کې مکلف دي چې د دې محکمې قضایي حکم اجرا کړي، یعنی دا د غړي هیوادو ته یو مکلفیت ده. د دې په څنګ کې انټرپول یا نړیوال جنایي پولیس هم د دې محکمې د حکومتونو په اجرا کې یو لوی مرستندوی ارګان ګڼل کیږي. یعنی د هیوادو د غړي هیوادو تر څنګ دا بل سازمان هم مکلفیت لري چې له دغه سازمان سره، له دغه محکمې سره همکاري وکړي.
آیا داسې تر اوسه پورې کوم مهم شخصیت یا مهم چارواکی د دې محکمې د حکم په نتیجه کې نیول شوی هم دی؟
بله، زبراسم سرمن صاحب، اول باید چې دا توضیح درکم چې تاسو درنو اوریدونکو ته چې د دې محکمې د اساسنامې له مخې اول خپل دولتونه مکلف دي، غړي دولتونه چې خپل جزایی قوانینو کې او په خپل محاکماتي سیستمونو کې داسې قواعد او متنونه ځای په ځای کړي چې دغه جرمونه د څلور جرمونه چې مخکې ما یاد کړل چې نړیوال جرمونه ګڼل کېږي د دې مجرمین په خپل هیواد کې محاکمه کړي. مثلا جنګي جنایتکاران باید په خپل هیواد کې محاکمه شي. غړي هیوادونه مکلفیت لري او یوازې راپورټ ورکوي محکمې ته. که چیرې غړي هیواد ونه توانېږي یا ونه غواړي، ما مخکې عرض چې کله کله خپله چارواکي د مملکت اول کسان دوی په دغه جرمونو لړلي وي، نو اکثرا خپله دولتونه دا کار نه کوي یا نشي کولی، نو په دې اساس بیا دا محکمه را وړاندې کېږي او حکم کوي. د تاسو د پوښتنې په ارتباط مشخص تر اوسه پورې دوه لوی چارواکي چې نیول شوي دي، چې یو ملسویچ د سربیا یا د پخواني یوګسلاویا سربانه مشر چې په جنګي جنایتونو باندې محکوم و، هغه ونیول شو د محکمې په جریان کې او چې مړ شو، یا بل عبارت ویل کېږي چې خودکشي وکړه په زندان کې. او دوم کس څو وخته مخکې د فلیپین پخوانی جمهور رئیس پخپله په فلیپین په مانیلا هوایي میدان کې د دې محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محکمې لپاره هالند ته واستول شو چې اوس تر محکمې لاندې.
اما داسې کسان هم شته چې د محکمې د نیولو حکم کړی دی اما نیول شوي نه دی، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا د روسیې ولادیمیر پوتین. د دې علت څه دی؟
ما مخکې موارد درلودل چې کله کله غړي هیوادونه او کله کله هم ځینې هیوادونه چې د دې محکمې غړیتوب نه لري، لکه اسرائیل خپله د دې محکمې غړیتوب نه لري. په دې مواردو کې اکثر هم تعلل کوي، سیاسي بانې جوړوي، خصوصا کسان چې قدرت کې دي، اما دا د مانان نه لري چې دا شخص کله چې نه نیول کېږي یا نسپارل کېږي لکه نتانیاهو یا پوتین دوی معافیت پیدا کړی. دا په هیڅ وجه دې مانان نه لري. ما مخکې تاسو د فلیپین پخوانی جمهور رئیس مثال درکړ، هغه د خپل قدرت په وخت کې ونه نیول شو، وروسته د هغه نه ونیول شو. ولې؟ خصوصیات د نړیوالو جرایمو دا ده چې هیڅ وخت تر مرور زمان لاندې نه راځي، بلکې چې نور جرمونه چې ملي جرمونه دي یا سازمان یافته جرمونه دي دا د زمان په تېرېدو سره تر مرور زمان لاندې راځي، نړیوال جرمونه تر مرور زمان لاندې نه راځي. هر زمان چې دغسې یو شخص ته ناشانسی پیدا شي نو په طبیعي ډول بیا نیول کېږي.
ډیره زیاته مننه استاد. کم وخت لري څو شیبې نور را سره ووسی، یو څو اوریدونکي مواوري وګوري چې دوی څه پوښتنې لري، د دوی پوښتنو ته هم ځواب وایست. مهرباني کوي آزادي رادیو، مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي رادیو ده، میکروفون ستاسو دی. خیر، دوی خبری و نکره. دو هم آوریدون کتاب آور شو چه هلاده چه خبری و که مهربانی کوی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی سیب.
سلامون سروان ساست از ازبی رادیو تولو همکاران آوریدون کتا و سامتی کراتی ملو هلمان.
مهربانی کوی سابا سیب.
دیر من سروان ساست از نظر همه چی داده نړیوال جنایي محکمې ویل چې شیخ عبدالحکیم حقانی او شیخ عبدالحکیم صاحب او تفسیر محکمې د ایبت الله خونزاده دوی دواړه محکمه کړي دي. نو زه وایم چې د دوی مشکل یعنی دوی څه کړي دي چې یعنی ولې محکمه کېږي؟ دوی خو داسې یعنی یو افراد خلک دي، داسې څوک یې باید محکمه شي چې دوی ته مشورې ورکړي. او بیا دوی خو څه نه دي کړي چې باید ظالمانو خلکو ته باید لکه بنیامین و پوتین و د ترهګري امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ و داسې خلکو ته باید سزا ورکول شي. دوی خو داسې څه نه دي کړي، خو دا مکتبونه یې بند کړي دي. نو دا خو داسې شی نه دی چې څوک په یعنی محکمه کې خو یې لږ کړي. نو دوی ولې داسې چمنه کوي چې د افغانستان خلکو دا سرکرده خلک یې هم د پښو وغورځي؟
ډېره مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. د دې راډیو ټول محترم اوردون تمام خدای دې وکړي شه بیا
سلامات اوسې، مهرباني.
او الله دې پاتانه کا محترم اسمت سروان صاحب، دا د ملګرو ملتو کوم غونډې چې دا باز کړي د امیر فکل کوټو غندو چې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دی مثال د خبرې باید محکمه شي. نو دا د جرمونو محکمه چې داسې پرېکړې کوي دا د نیامین نتنیاهو ول نه محکمه کوي چې هلته په غزه کې پر مسلمانانو باندې بمبار شروع کړی دی.
بله، د هغه په اړه تاسې لکه چې وانورید د استاد خبرې چې د هغه په اړه یې هم حکم صادر کړی دی که په لاس ورسی نیسي
چې ساروان صاحب د قسم در تخم کې ونیسي. دا دغسې د درواغو غونډې جوړوي، مثال د خبرې دغسې د درواغو پرېکړې کوي. په دوی محکمه کوي شام دی محکمه کې چلته په ملګرو ملتونو کې دغه استازي دي نه مني. مثال بنیامین نتنیاهو دی محکمه کې شیخ صاحب حفظه الله خو الحمدلله دلته په افغانستان کې ټول خلک دینه خوشاله دي، اسلامي نظام دی. نو دا امیر په کلکو ټکو غندو دغه چې پرېکړې دي نه کوي د افغانستان په کلکو.
مننه. بل اوریدونکی او رو تاسې هم ځان راوپېژنې. ازادي راډیو
سروان صاحب سلامونه مخرمه.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مننه، خوشاله به شي محمد ابي احمد يمن په بغلان نه زنګ والله محترمه جوړ کوو چې وي وګوره دا نه والله مکه نه مکه خو ورکټ کې یار وخت یو څو سې دي کو فال باندې پر لګي دي چې موږ تاسو پیسې را باندې به دي دا چې مشکلات پیدا کوي. یو وخت ته ګیر هغه خلک نه سوند لا نه لري تقریبا وګوره چې هغه مشکلات لا نه راوړي. نو په ټول کې وګوره نه سمایي نور په کوم کې ده نه وګوره دا اتل صاحب چې ویل په فلسطین کې وګوره څوره ده نو دی وان تا ویل چې دا دنامینه ته نه هو نشي کله به نشي په کنه کوم وګوره نن پرند کنه نو د لټام سره ده نه تاسو نه خپه ځکه دوی هم ته مرمنه وسره وا خیر عمر کوي نه تقریبا هغه مشکلات دي فلسطین په اړه باندې ټول مشکل هغه بیانوي نه په پلان باندې لول البته خامخا کوم مملکت یا ایران باندې فلسطین باندې نو په تاګه وګور افغانستان هو څه پزاده نو کېږي چې مکتبونه خوشي نور په څوک چانه لال کړی دي چې په سره نه وزیر دي نه باندې خلې ته بوللي نو افغانستان کې آرام اشتغالای دي نو دا سروي 50 کلم دا خلک چې د افغانستان خلک یو پر سره جنگول وی چې اوته نو ویل چې ولې د څه کوي دا مظلوم مسلمانان ته زبروي یعنی موږ خپل وینې خپل دي تقریبا سره ته غلو کې سروان صاحب محترمه نو دی ورزم دغه مکه مه غونه کوي دغه امریکا چې کومرو مه غونه کړه ځکه نه راځي پته نیول لا ټول په داخلو په افغانستان په مزرعه کې
کور دی ودان احمدی صاحب. بل اردن کم ده بیا باور شو استاد ته مهربانی کوي. آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب ته پروفیسر مګدوال له سلامونه ایسته شولا په ترلای ماده بغلان ولایت کې لګینه.
مهربانی کوي پسرلای صاحب.
سروان صاحب کو خو جوړ او سروان صاحب خبرونه دلته نه اوریدل کیږي لکه موضوع نه نیم خبره
نو موضوع اول واوري بیا ټلیفون وکي. ډیره مننه کور ودان استاد. تاسو دې اوریدونکو خبري واوري دي تقریبا سره ورته وي نو څو ورته وایست د دوی یو پښتنه دا و چې د طالبانو مشرانو څه داسې ناسم کار کړی دی چې باید محاکمه شي.
ارزو کوم د درنو اوریدونکو ته احترامات ته وړاندې کوم. په اصول کې دولتونه په نننۍ نړۍ کې دوه ډوله مکلفیتونه لري. یو هغه کورني مکلفیتونه لري چې خلکو ته باید خدمت وکړي، د خلکو حقوق په رسمیت وپېژني، او هغه قواعد او اصول چې په نړیوالو سطح کې ټولو هیوادونو هم اسلامي هیوادونو او هم غیر اسلامي هیوادونو منلي هغه باید لږ تر لږه عملي شي. که چیرې د بلې خوانه دولتونه په نړیواله سطحه د لپاره چې د نړیوالې ټولنې غړي شي، د نړیوالو سازمانونو غړي شي، له نړیوالو مرستو او همکارۍ نه برخمن شي، دوی ته لازمه ده چې نړیوال قواعد هم رعایت کړي او هغه ومني او هغه د خپلو قوانینو سره په مطابقت، د خپل جوړي دستور سره په مطابقت عملي شي په خپله ټولنه کې. متاسفانه په تېرو څلورو کلونو کې کله چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي د اوسنی چارواکي نړیوالو قواعدو ته لږ تنظیم کوي، یعنی هغه غوښتنې چې په وار وار د نړیوالو قواعدو له مخې له دوی نه کېږي هغوی ته دوی منفي جواب وایي، خو له بلې خوا نه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې دوی سره همکاري وکړي، له دوی سره مرسته وکړي. دا یوه خبره ده. بل مهم ټکی په دې ارتباط دا ده چې نړیواله سطح د بشر د حقوقو دپاره اصول وجود لري، مثلا د ژوندانه حق، د کار حق، د تحصیل حق، د ښځو ترمنځ د مساویتوب حق، د تقاعد حق، د تفریح و سیاحت حق، د بیان د ازادۍ حق، د سیاسي ټولنې د جوړولو حق او لکه داسې نور. لکه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د افغانستان نیم نفوس چې ښځې دي، دوی د تحصیل او کار لحق نام متاسفانه چه بی بحری سوی دی دیتا دا حق نوار کول کیجی هر کلا چه دی بشر دی حقوقو دی اصول پزید کم دولت یا کم شخص دیس اعمال مرتکب سی پتیره بیا چه اگه یا دولت مشرید یا دولت رحبری یا پیوال مقامات کارو که دتا پا بینگلی حقوق کوایی چه ده به بشریت زد جرمونه کردی او داری محکمه ورده پا دی اساس دقا دوا مقامات به طالبان و چه مشرید طالبان و دستر محکمه رئیس راقلی به بشریت زد جرمونه و جرم تورن سیویدی چارن والله خواه او قاضیان دی محکمه حکم کردی داگه شخص باید اونی ویسی و محکمه تازن کرسی.
بله. دوی دی بنیامین نتانیاهو یادوانه بیا بیا وکره تاسی مخی کسان پر یاره خبری وکره، لیکن چم رسی مش پر خبرونه که الولو چم مودم مخی هنگری تا تو او دی هنگری ولس مشر چه دیر لده سرانش دیره اغا ول چه زد محکمه دا پریکره نمانم دیده پا برخه که او ترامپ خو تسویل امریکا اصلا دیده محکمه غری توب نلری اغا هم نمانی دا محکمه لکه داوری دون که چه زینه وی چه دا محکمه نمانو یا طالبان وی وسته نمانو و امریکا وی چه نمانو نو بیل امریکانا و بیل هنگرینا فکر نکمه چه نتانیاهو دی کن بل هیوات هم تلالیوی چه دی آی سی سی غری تو بولدی کسنگه
هم دست ده ترو آقا پوری چه موگه ایتلاله رو نتانیاهو دی اسرائیل صدرازم پرتل هنگرینا بل چه دی نتلاله تاس پیگه و محترم آوردین که پیگه چه دی هنگری صدرازم تقریبا دیر نلیوال قواید نمانی چه زفکر که اون چه بلورز بجان هم کل محکمه تا برابر که او لکستان سورت اشاره در لوده در امریکی متحده ایالات دیدی محکمه غری توب نلری زان مکلف نگری پدر که اما لکه چه ما مخ که هم ویلیم دا ناممکنه دا چه نتانیاهو چه در خود صدارت پا دوران که چه لخود که اگه وقت چه لدیخ پلی چوکه نلری که یه ورز نه ورز با دی محکمه تا کشتی
استاد دی طالبانو مشران ام دغه دوه مشران خصوصا چې په حکم کې نمونه راغلی دی ځای سفر نه کوي کوم بهرني هیواد ته ګمان نه کیږي چې پاینده کې هم سفر وکړي نو شاید د ځینې اوریدونکو لپاره دا سوال پیدا شي چې د دې حکم نو ګټه څه سودا سي یو سمبولیک حکم دی
دقیقا ظاهر د امر سمبولیک حکم دی د ډېرو نورو کسانو په ارتباط هم لکه د خوا د سودان د اوس ولس مشر بشیر په ارتباط هم دا څه حکم شوی او تر دا اوس پورې هغه د دې محکمې لاسته ونه لویده هغه ځان پټ کړه او ځان یې وساته په دې کې هېڅ شک نشته اما دا دوه نور متاسفانه بد تاثیرات لري یو دا چې د طالبانو د حکومت اعتبار په نړیواله کچه شدید ضعیفه وي نو هېوادونه په احتیاط سره د تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو د رسمي پیژندنو لپاره بیا اقدام کوي ولې نه غواړي غړي هېوادونه له دې محکمې سره هم په تضاد کې واقع شي دا یوه مسله د بلې خوم له خوانه دغه خپلو دغه شخصیتونو ته د یو نړیوال مجرم په توګه په تاریخ کې ثبتېږي او درېیم ټکی دا ده چې په قدرت کې له قدرت نه وروسته ولو په افغانستان کې یا د نړۍ په بل ګوټ کې یا مثلا که په افغانستان کوم نوی حکومت راځي نوی تغییر راځي نو دا خطر وجود لري چې دوی محاکمه شي
ډیر سیاته مننه قدر منو اوریدونکو تحصیل ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوال محکمې د وروستي حکم په اړه خبرې کوي چې د طالبانو مشر او د سترې محکمې د رئیس ته نیولو په اړه یې کړی دی یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني صاحب تاسې له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړي لطفاً یو تجر خبری وکی او متاسفانه چه تلفونی قطع شو خیر مخی تردی چه بل اوریدون که تور شو دی آی سی سی یا دی نریوال دی جرمونو دی نریوال محکمه دی حکم پا عره دی آزادی رادیو خبریال راپور چم تو کرده دی راپور بسر وابرو
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای 2024 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د 2 مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بې اصلۍ رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کیږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري ترای تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وایند زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي عمارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 420 501.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم، یعنی هغه حکم چې د سه شنبې په ورځ صادر کړ او پر اساس د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه یې کړې ده. مخکې مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهان نصر الله ستانگزی ملمو شاغل ستانگزی په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ووایو. فکر کوم چې په دې برخه کې به د هغو اوریدونکو چې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه د هغې د دې محکمې د صلاحیت د غړیو د شمیر او د حکم د لاسم الاجراتو په اړه درلودې ځواب به موندل شوی وي. شاغل ستانگزی ویل چې آی سی سی یا د جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هیګ ښار کې دی او د هیګ محکمه هم ورته وایي یو سلو څلور بشته، یعنی د نړۍ له شاوخوا څخه باندې یو سلو نیوي هیوادونو څخه یو سلو څلور بشته هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري. البته په دغو هیوادو کې چې غړیتوب نه لري یو هم د امریکا متحده ایالاتونه دي. هغه هیوادونه چې غړیتوب نه لري هغه وایي چې موږ حکمونه نه منو، لیکن هغه هیوادونه چې غړیتوب لري هغوی مکلف دي چې د دې محکمې هر فیصله ومني. مثلا دوی مخکې یادونه وکړه چې د محکمې ځینې برحال مشران محکوم کړي دي، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو. ښاغلی نتانیاهو د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر وکړي نو مکلف د هغه هیواد چې وینیسي. همدغه علت هم ده چې شاید ښاغلی نتانیاهو یا ځینې نور چې محکوم دي د دې محکمې له لوري داسې ځایونو ته سفر نه کوي. البته هغو هیوادونو ته تللی شي لکه امریکا متحده ایالاتونو چې تللی وو، ځکه چې هغه د محکمې د پریکړو ځان تابع نه بولي. یو اوریدونکی لرو، ور به شو چې اوریدونکی مو څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
وسلام تاسو ته سلام، تخنیکی امکار ده سلام افغان د ننګرهار نه.
مهرباني کوي افغان صاحب، د موضوع نه خو خبري است څه وایس پکې؟
نه دلته خو نور خو موضوع نه دومره خبره چې دغه مشران کړي دغه بندي چې دغه ساتي جنایت کړی دی.
بله، نو د دې محکمې د دې فیصلې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
دیخي خو دغه ده چې هر مملکت هر ملک هر دغه جنایت کړي باید پوه شي دغه شي محکمه چې مخترمه ده. دیخي موږ ورسره موافق یو، افغانستان خلک ټول موافق دي.
بله، لیکن تاسو وایئ چې له ننګرهار خبرې کوي، فکر کوي چې که تاسو په ننګرهار کې دا ډول خبرې کوي او له کوم مشکل سره به نه مخامخ کیږي؟
ډېر مزه مخامخ شوی مې پوښې دي امنیت موړې مزه ما نه ویډیو هغه سره چې ته به بيخز مونږ مخالف باندې خبرې نه کوي وزي والله نه ډارېږه منورې چانه نه ډارېږه ما.
بله، په اساس تاسو وایئ چې دا فیصله په ځای ده، په کوم اساس؟ د مخکې طالبانو په لویانو وویل چې امنیت شته څوک څورم شي نه دي.
امنیت تو پوښی خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي، پوښی خلک وګینه مړه شل، پوښی کاروبار نشته، مکتبونه در تعلیم دا بند دی، دا انتخار دا انتجار دا معلولین دا تیمان دا کونډې دا ټول دا ټول در په در دي. په افغانستان کې دوی خپله شي نه شکې پوښی دوی کوم داسې خلک ولیدل چې تر خاره پورې به پخو روان بول و چې دی ورو ورو ګله پوښی ټوډیانو کې ګرځي او څنګه چې هغه هغه دغه و همدی دام دا دامل بسې دي بل کا شپه برابر کړي نو عوام ته باندې.
بله، فکر کوي چې دا حکم به عملی هم شي، عملی به کړی شي؟
مثلا دی و کې پولیس زه خوشاله غم چې هر حال ملک چې جنایت کړي باید پامې دې سره حساب وشي. او خوشاله اوسې مفرمه،
ډېر مننه، سلامت اوسې، کور ودان خوشاله اوسې. تاسو هم له ټولو اوریدونکو مننه کوم چې تر دې دمه ټلیفونونه کړی دي، نظرونه څرګند کړی دي. اوریدونکو ډېر لرو خو له بده مرغه چې له سټوډیو سره یې کله تخنیکي همکار وسلوي په دې منځ کې ټلیفون قطع شي. نو تمه ده یو خو اکثر اوریدونکو دې واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس نیسي او په افغانستان کې د انټرنیټ خوند هم نشته. خو په هر حال قدرمنو اوریدونکو ته لوی خبرتیا ورسته موضوع بیا اعلان وو او د دوی ټلیفونونو ته سترګې پلاریو.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
اوس به بیرته اوریدونکو ته ورشو او یادونه کوم چې په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه له خپلو درنو میلبنو او اوریدونکو سره خبرې کوو. د محکمې د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو حکم کړی دی او تور یې همدار چې دوی جنسیتي تبعیض کړی دی او یا جنایت یې کړی دی. له پاکستانه زرملوال صاحب لرو، مهرباني کوئ زرملوال صاحب.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، سلامونه او نیکی لتاسو محترم اوریدونکي او میلمانو منه.
خوشاله اوسئ زرملوال صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د ما نظر خدای ته محترم سروان صاحب، که چیرته په دغه اداره ده کومه چې خبره یې کړې ده که په دې کې شفافیت وایي، نو د ما په فکر او نظر باندې دغه په ټول د شلو کلونو کې داسې جنایتونه شوي دي په افغانستان کښې، چې ډېر سخت ظلمونه شوي، یعنی قتل و قتال شوی ده، جنسي تېرې شوي دي. موږ هغه کس ته هم معلومه ده، موږ ته هم معلومه ده، په دې باید موږ تاسې سترګې پټې نه کړو. نو یو هغه ولې روغ ګرځي داسې کسان و چې هغه په دشتلیلې کښې څومره نفر په شهادت ورسول، حتی د کانترنو کانترنو نومونه یې ویلې تویې شوې، هغه چا مجازات نه کړ. نو اوس راغلي دي د افغانستان د اسلامي امارت بعضې غړي دي، هغه مجازات کوي. دا خو زه یو طرفه بولم، دا خو سروان صاحب زما فکر او نظر باندې شفافیت نشته په دې هغه کښې.
بله، لیکن فکر نه کوئ چې کله مثلا په یوه ټولنه کې دو نفرو جرم کړی دی، د یوه خلاف عریضه کیږي، هغه محکمې ته کش کیږي، او بل چې د هغه خلاف چا اسناد نه ټول کړي، عریضه یې نه یې کړی، شکایت یې نه یې کړی، طبعا چې د هغه خلاف اقدام هم نه کیږي؟
نو هغه خو کېږي، ولې نه کېږي؟ خو هغه په داسې مورد کې کېږي محترم سروان صاحب، چې هغه شرعي نظام وي او دغه ادارې خو چې دي، دا خو ګوره د ما په فکر د نورو داسې هېوادونه تر تسلط لاندې دي چې هغه غیر اسلامي هېوادونه دي، تر کومه چې زه معلومات لرم
اسلامي هم شته. دا 144 هېوادونو کې ډېرې اسلامي هم دي، داسې نه ده چې اسلامي نه شته، هر څوک شته.
په دې کې هېڅ شک نشته سروان صاحب، د تا خبره زه منم، خو اما پلس دغه د دغو هېوادونو پله درنه ده چې هغه کفري هېوادونه دي، په دې کې خو شک نشته. ګور په سر کې امریکا ده، امریکا څه ووایي هماغه اسلامي هېوادونه دومره بې چست.
زرملوال صاحب، دا ستانکزی صاحب استاد مو راغوښتی و چې تاسو ته وضاحت درکړي چې دا محکمه چیرې ده، څنګه ده، چا جوړه کړې ده، څوک یې غړي دي. اول سر کې د امریکا نوم یاد کړو چې امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري او نه پرېکړې مني، بالکل وایي زه د دې پرېکړو ته ژمن نه یم، او تاسې بیا وایي چې امریکا دا کار کړی دی. مننه.
ګوره یعنې دغه نه سروان صاحب، ګوره اوس په دغه کښې به نه یې، په نورو جنایتونو کښې ده. ګوره دا شل کاله کښې چې ده، یعنې له موضوع نه کېدی چې موږ ونوځو، دا شل کاله چې و دغه د کرزي اداره وه، له هغه نه وروسته د اشرف غني اداره وه، په هغه کښې څومره جنایتونه وشوو. همدغه امریکا سر کښې ده، همدا اوس ګوره غزه وګوره، ټوله غزه د مسلمانانو په وینو باندې ټوله ځمکه سره ده، یعنې د دې څوک غم نه خوري. دا امریکا نه وي
د غزې په ارتباط، خو دا بنیامین نتانیاهو یې محکوم کړی دی، د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی دی.
خو که چېرته دغه یقین نتانیاهو ونیو، نو بیا د نورم دغه شی ونی چې هغه هم هر څه تنه ګرځي چې په اصطلاح باندې
مخکې ستنه کې صاحب وای هغه څوک چې په واسه ورسیږي نسی او هغه کس چې واسنه پی ورسیږي ځینې کسان شته چې دوی حکم صادره کړی ده
سید زمانه ما
خیر پرې نه دي
نصر الله ثاني ځای صاحب ده
بله اوس نشته تر اوسه پرې را سره وي غدا توزیع
او خو ډیر ویني هغه ډیر ویني ډیر معلومات لري هغه شنوم کړه ما ته معلومات ته خو زه دومره درته وایم چې ګوره هغه د پخواني شوروي د وخت نه له 1990 نه تر دغه 2015 کال پورې شي سوي دي یعنی تر دغه 2015 کال پورې یعنی څومره جنایتونه سوي دي دغه چا پوښتنه وکړه یعنی په هغه منځنۍ درجه جګړې وې په کابل کې
ډېره مننه تاسو یعنی وایي چې دی خو نه دي شوي د آینده کې دمنه کیږي پر هل ډېره مننه
بالکل 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 وایي دا خو شفافیت نشته
صحیح سر ډېره مننه سر ملوال سه کور ودان چې له خیبر پښتونخوا څخه مو ټلیفون کړی او نظر مو څرګند کو یو بل اردن کې مشته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو مهرباني خبری وکی آزادی
نوبت ما
بله بله نوبت بوده مهربانی
خوب است نظر ما فعلا که حکم صادر کرده محکمه جزایی بین الملل است که بالاست و دیگه تغییرات انشاءالله در امارت اسلامی آورده نمیتوانه چون که اینا ناخذ حقوق بشر نیستن اینا حامی حقوق بشر هستن اگر حقوق بشر بین الملل در نظر میگرفته باشه چرا حقوق بشر مردم غزه ندارن اونا بشر نیستن مگر روزانه شب روز
کودکان و زنان تاسو لکه چې دا خبری نوریده در روز پرستان اگزیس در تا دو ویل چه پیغه برخه که هم حکم صادر کرده ده
فارسی گوزید ما پشتی را بلا نیستم برادر
خیر دیر منه نه سلامت تاسو کروادن پا راتون که خپراونی تا لطفا تلیفون وکی پا راتون که خپراونه مدری ده حتما تلیفون وکی آلتا خپل نظر سرگن که للند خبرتی ها و روستا بیا هم در سرایو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو په روانه میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوال محکمې یا ای سی سی د روسي حکم چې د سه‌شنبه په ورځ صادر کړ په اړه ل خپل درنو ملمنو او اوریدونکو سره خبرې کوو د محکمې د طالبانو مشر او د ستر محکمې رئیس محکوم کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دوی دې ونیول شي نړیوالې جزایی محکمې له دې حکم وروسته د بیلابیلو شخصیتونو د طالبانو منتقدینو د بشري حقونو پلویانو فعالانو راز راز خبرګونونه شودلې دي ډیرو د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ځینو خدام ویلیدي چې هیله لري چې محکمه به دا پریکړه عملي کړی سي یو شمېر نورو ویلیدي چې که څه هم محکمه به دا حکم عملي نه کړی شي خو د طالبانو په رژیم خامخا اغیز لري لکه څنګه چې مخکې ښاغلی ستانکزي هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله ځنډوي اغیزمنوي ممکن ځینې هیوادونو له روسیې وروسته ځینې هیوادونو غوښتي وای چې له طالبانو سره تعامل ډیر کې هغه اغیزمنوي په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره ورو
نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي محکمه ویلی دروم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15مې په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیاسلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نه شي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیزلی رسیدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي، چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړه او په ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
لګېږم پل پل روان يم ګام ګام لګېږم پل پل روان يم ګام ګام لګېږم gegum naam naam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum hai pal pal ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum palravaniyam gam gam gagegam pal palravaniyam gam gam gagegam
alame radio
سحر کی ماں دسہر کے پخندائی لکوی دسہر کے پخندائی لکوی فراق دشتی رنائی لکوی تر سدن کا خاک ان طرف بلا دی تہغس کی بریائی لکوی خوشنو زار داستور کرم گل تلا بنا لکوی زد داس کر مہی چی اشنان تزما سر کے سودا لکوی مجنون بندی بنور شمستا لتورا تورا للا لکوی زاہم زاد رکی بانو در پدر کڑم باغ سکی رضائی لکوی دا اشنا پا مخچمنا گلزار پریگا پا مشکی خالنا فد تاتار پریگا ایوائی زدا تو بستا غفار پریگا اس بیگار در باندی نشتا بیگار پریگا واخ لو می کا تو بدر لد میو اے وای زلد می کیف تا کوزگار پریگا مو تا پس شنا راغ لے دے رکی با شما بلن زما پو مزار پریگا دا اشنا دی پارا پریگا دوارا کونا خود اش بقا او جل را یار پریگا ایسا کی زمن مستی بے پخیمان پری روم بے شیخ کا شراور کا میں خوار پری گا ایسا کی زمن مستی بے پخیمان روم بے شیخ کا شراور کا میں خوار پری گا اے حمزہ چی سرکار دی شل عشقا راش بس کد دنیا کاروبار پری گا دس تم نخیت روانی زمانی ساتماں سپلی منہ کی بنی کلی افسانی ساتماں دس تم نخیت روانی زمانی ساتماں سپلی منہ کی بنی کلی افسانی ساتماں
نہ بشم مس خستہ پستر گسا نہ بشم مس خستہ